دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه لوستونکو سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی ویلی کیدای شي چې طالبان هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو برخه وي او په انتخاباتي پروسه کې د ګډون کولو لارې خپل مرامونه او هدفونه مخ په وړاندې یوسي. اشرف غنی چې پرون د پنځشنبه په ماښام په کابل کې د یو ویډیوي کانفرنس لارې د نړۍ د 13 هیوادونو او څلورو نړیوالو مرستندوی ادارو استازو ته د خپل حکومت د تګلارې او د اقداماتو په اړه معلومات ورکول ویل چې د افغانستان حکومت د دې عزم او توان لري چې په هیواد کې د تیرو څه باندې څلورو لسیزو اوږد جنگ پای ته ورسوي. په ویډیوي کانفرنس کې د اروپایي اتحاد ملګرو ملتونو او ناټو استازو هم ګډون کړی و. ښاغلی غنی په خپله افتتاحیه وینا کې د هغو پرمختګونو او انکشافاتو په اړه د کانفرنس برخوالو ته معلومات ورکړل چې په دې وروستیو وختونو کې حکومت سرته رسولي او په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په سهار په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې د کانفرنس برخوالو د بین الافغاني مذاکرات لپاره د شرایطو د مساعدولو او د طالبانو د قیدیانو د خوشي کولو په اړه د حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه. په دې بیانیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي دي چې حکومت لګیا دی د سولې د راوستلو او په سوله ییزه توګه د جنگ د ختمولو لپاره کار کوي او د خپل منځنی اعتماد د پیدا کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. د بهرنی چارو وزارت په بیان کې دا خبره هم شوې چې د کانفرنس ګډون کوونکو د طالبان لخوا پر ملکی هدفونو باندې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د تشدد د کمولو غږ یې وکړ او همې د بشري ملحوظاتو په بنا د اوربند غوښتنه وکړه. دا واشنگتن دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پنځشنبه په ورځ د ملي پوځ یو سوپر ټوکانو اینش دوله جټ الوتکه د بغلان ولایت د دوشي پولیسوالۍ کې راغورځېدلې ده خو پیلوټ روغ رمټ بچ شوی دی. د بغلان والی د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلو چې دا پوځي الوتکه د دوشي ولسوالۍ د اشکان په دره کې رالوېدلې. د امریکا حکومت د افغانستان هوایي ځواکونو ته د طالبانو سره د جنگ په غرض څو فرونده ټوکانو اینش دوله الوتکې ورسپارلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس 206 اتیا نوې پیښې ثبت شوې دي او د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 2340 ته رسیدلی دی او تر دې دمه 901 ناروغان په دې موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړ شوي دي. د نړیوال بانک د اجرایه بورډ رئیسانو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره 200 میلیون ډالر مجاني مرسته منظور کړې. د افغانستان حکومت وای په پام کې لري چې دغه پیسو نه به په هیواد کې د کورونا د ویروس له خپرېدو وروسته له محتاجو خلکو او هغو افغان تاجرانو سره مرسته وکړي چې د دې ساري ویروس له خپرېدو وروسته خپل کاروبار له لاسه ورکړی دی او تاوان ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک په دې مجاني مرسته کې 100 میلیون ډالر هغه پیسې هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې په نړیوال بشري صندوق یا ARTF کې پرته وي او 100 میلیون ډالر له هغه پیسو نه ورته ورکړي دي چې د نړۍ د ډیرو بېوزلو او نسمنو هیوادونو لپاره اختصاص کړي. د ننګرهار په ولایت کې د نوي هوایي میدان د جوړولو په پروژه باندې کار نن د جمعې پورس پیل شو. دا نوي هوایي میدان چې د خیوي ولسوالۍ د ګمبيري په دښته کې جوړیږي توقع ده چې د 40 میلیون ډالر په لګښت په دریو کلونو کې بشپړ شي. د جلال آباد د هوایي اډې نه دا وخت امریکایي ځواکونه د یوې نظامی اډې په توګه استفاده کوي او دغه ولایت ته هوایي پروازونه نه کیږي. د بلخ ولایتي چارواکو ویلي دي چې د بی امنیتۍ او نامنۍ له کبله دوی د دې توان نه لري چې دغه ولایت د ډبرو سکرو د عوایدو مالیه جمع کړي. د ډبرو سکرو یو زیاته برخه بې له دې نه چې محصول او مالیه تحویل شي خارج ته بغیر قانوني توګه انتقالیږي. یو شمېر ولایتي ماموران هم له شخصي تاجرانو سره د پیسو په خوردبرد کې شریک دي او د عوایدو د راټولولو مخه نیسي. له بلې خوا طالبان په خپل یو لیک کې د غزنی د ولایت د حق ولسوالیو وګړو ته چې د دوی د کنټرول نه د باندې اوسیږي غوښتنه کړې چې د خپلو عوایدو مالیه د طالبانو ته سپاري. د خوست په ولایت کې نامني مخ په زیاتېدو ده او په دې وروستیو شپو ورځو کې د هدفي وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي. په سیمه کې زموږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې طالبانو هم د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې خپل نفوذ اوس پراخه کړی دی. که څه هم چې د متحده ایالاتو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازی دی د ټرمپ د ادارې لوړپوړو مامورانو نه غواړي چې د هغو مطبوعاتي رپورټونو په اړه ورته پوره معلومات برابر کړي چې پکې ویل شوي د روسي حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په بدل کې د طالبانو پورې مربوطو وسلوالو جنګیالو ته انعامونه منلي وو. خو د امریکا غږ د کانګرس د چارو خبریاله کاترین جیپسن په خپل رپورټ کې وایي چې ښاغلي ټرمپ او د جمهوري ګوند ځینو سرکرده مشرانو د دغه رپورټونو د صحت په اړه شک څرګند کړی دی او وایي چې نه دي تایید شوي. اوړم ورځ یو لوړپوړي امریکایي جنرال هم ویلي ګمان نه کوي چې د روسانو لخوا وسوالو جنګیالو ته د انعامونو د ورکولو په وجه د امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي. له بلې خوا د متحده ایالاتو د پوځ د سترو د لسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د پنجشنبې په ماښام د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د وسلوالو قواوو د کمیټې غړو ته وویل چې د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د روسیې د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي په غرض پوره اقدامات نه دي کړي. جنرال میلی ویل چې د ټرمپ اداره کو غواړي کولی شي چې روسان په افغانستان کې زموږ له دښمنانو سره لمرستې نه واړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړ چې جنرال مارک میلی او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر یو ځای د کانګرس د غړو پوښتنو ته د ځوابونو ورکولو په وخت دغه تبصره وکړه. هغه ویل چې د ټرمپ اداره باید حتمن په افغانستان کې د روسانو په شمول زموږ د دښمنانو د فعالیت مخه ونیسي او د طالبانو په شمول وسوالو ډله ته له وسلو او پیسو ورکول نه منې کړي. جنرال مارک میلی تور ولګو چې روسیا د امریکا د هغو ډیرو دښمنانو په ډله کې شامل ده چې له ډېرې مودې نه د حقانی د شبکې په شمول طالبانو ته وسلې او پیسې لیکي، جنگیالی روزی او هم ورسره تبلیغاتو په برخه کې مرسته کوي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو حکومت د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د جمهوریتونو سره یو ځای په یو ګډه بیانیه کې د پنځشنبې په ورځ متن خپور شوی دی. د افغانستان او مرکزی آسیا ترمنځ د تجارتی اړیکو د پراخولو او د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو په اهمیت باندې تاکید کړی دی. د دې نه علاوه په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو کوښښونو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره دا بیانیه د جون په 10مه د سی 15 جمع یو د لوړې کچې د تفاهم په کانفرنس کې کړې وه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ترکیه په جمهور رئیس رجب طیب اردوان باندې د نړیوال فشار زیات شوی دی چې په یو جمعات باندې د استانبول د حاجیا صوفی تاریخي کلیسا له بدلول نه واړی. د نړۍ د عیسویانو د مذهبي فرقو مشرانو مسکو او واشنگتن په ګډه د ښاغلي اردوان دغه نقشې او پلان غندنه کړې ده. دغه تاریخي کلیسا چې 1500 کاله پخوا جوړه شوې وه یو وخت د نړۍ د ارتودوکس فرقې او ختیځو عیسویانو ستر مذهبي مرکز و. خود سلطان محمد فاتح په لاس د استانبول له نیولو وروسته په جمعات باندې بدله شوه. خو اتیا کاله مخکې د کمال اتاتورک د حکومت په زمانه کې له لویدیځو قدرتونو سره د خپلو اختلافاتو د رفع کولو په خاطر د نوموړي په حکم په یوه موجم باندې بدله شوه او اوس د ترکیې ملت پال له ښاغلي اردوان نه غواړي چې بیرته په جمعات باندې بدله کړي. د امریکا سترې محکمې د پنځشنبې په ورځ حکم وکړ چې د الاباما د ایالت سمه نیمه برخه د امریکا د بومي هندیانو یا اصلي اوسیدونکو پلرنی حق دی او باید چې حکومت یې خوندي وساتي. که څه هم چې د ټرمپ ادارې اعلان کړی دی کوم خارجي محصلین چې په صنفونو کې د کېناستو په ځای آنلاین تدریسي کورسونه اخلي باید د متحده ایالاتو نه ووزي. خو په واشنگتن کې د امریکا غا خبریال عربا ساډي په خپل رپورټ کې وایي چې دا خارجي محصلین د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله په متحده ایالاتو کې بند پاتې دي او نشي کولای چې خپل هیوادونو ته بیرته ستانه شي. له بلې خوا د دغه پریکړې په خلاف د هارډوارډ پوهنتون د ټرمپ د ادارې په خلاف په محکمه کې دعوه دایر کړې او د سعودي عربستان د خبری اژاند اس پی ای د رپورټ لمخې د سعودي په مشرۍ د عربو د ائتلاف جټ الوتکو نن د جمعې په ورځ د یمن د حسیانه څلور فرونده ډرون الوتکې په فضا کې وشتلی او راغورځولې دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. په کابل کې د سولې په اړه د افغان حکومت په نوښت د جوړ شوی کانفرنس بهر خوالو په یو خوله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو او د بشري اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. د سیاسي چارو کارپوهان د کانفرنسونو جوړېدل مهم ګڼي، خو له کانفرنسونو څخه مهم د سولې لپاره پالیسي ډېر مهمه ګڼي. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
په کابل کې د پنځشنبې د ورځې ناوخته د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ د جلبولو لپاره د افغان حکومت په نوښت افغانستان سره د اتلس مرسته کوونکو هیوادو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د ناتو د ټولنې د اساسو په ګډون د کانفرنس ګډونوالو د طالبانو تاوتریخوالي د کمیدو او بشري اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت دغه کانفرنس په پای کې یو اعلامیه خپره کړې چې پکې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت له هڅو ملاتړ څرګند شوی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران و د دغه کانفرنس په اړه خبري اعلان ته ویلي چې د کانفرنس برخوالو د طالب بندیانو د خوشکېدو او د سولې زیلارې د افغانستان د لانجې د هوارولو په برخه کې د افغان حکومت حسي ستایلې دي.
د غونډې په جریان کې ټول غړونوالو استازو د افغانستان د ولس په استازیتو او په خاوندو د سولې له بحث خبر ماتړې اعلان کړ. د افغانستان دولت له اقداماتونه ستاینه وکړه، او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سیاسي او کلیک قدردانی وکړه.
د بهرنی چارو وزارت ویل چې برخوالو همدا شند بین لو افغانی خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له خوا د شو اقداماتو ستاینه کړې ده.
طالبانو باندې غږ وکړ تر څو د تاوتریخوالي کچه جدي توګه راکم کړي او د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره مثبت فضا مساعده کی او د اعتماد فضا رامنځته کی. نړیوالو ګډونوالو د جمهوریت او د تیرو نونسو کلونو د لاسته راوړنو په حفظ او د هغې په پراختیا باندې جدي ټینګار وکړ. ټولو اړخونو نه یې غوښتل تر څو د اتباعو اساسي حقوق ازادګانې او د جمهوریت نظام تقویت کی. سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون پوښتنه وکوله.
د افغانستان د چارو کارپوه هاند دغه سی کانفرنسونو جوړیدل خې اقدام غنی، خو وی چې افغان حکومت باید دا ډول کانفرنسونه ډیر وړاندې جوړ کړی وي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي په کوری بهشتي امریکا غښنه راړیو ته ویل چې د سولې خبرو لپاره دواړه غړي پالیسی هم نه لري.
ما تاثیرات مثبت این را باور داریم.
خغلی په کوری ویل زه د دې کانفرنس مثبت او غیزو باندې باور لرم او یو خه کار دی، خو د خبرو لپاره یو وتره په کار ده، دا سی وتره چې د خبرو غړي پری باور ولري.
معتقد بشه
د پنځمې د ورځې د نړیوال کانفرنس پرانستي غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې ویل چې طالبان کولای شي چې د افغانستان د جمهوریت برخه شي او هغه خپل سیاسي هدف د ټاکنو د بهیر لاري ترلاسه کړي. خغلې پکوري د جمهور رئیس غنی سرګندونی خې غني، خو چې دا معلومول په کار دي چې طالبان د غوړندې سسومره لیواله دي. هغه ویل چې دلته به ترې تارتیا ده چې اوس مهال د خغلې پکوري په وینا نشته دي. د کابل پانتور وساد ودیر صافي هم د سیمایزو او نړیوالو کانفرنسونو جوړیدل خې اقدام غني، خو چې دا ډول کانفرنسونه به ډیر د مخه جوړ شوی وي.
اوس هم شاید به تاثیر نه وي په سولا کې، ولې چې سولا ټول تاییدی، اما د څه فیصله کن مجالس نه و چې دوی کوم فیصله وکړي او مخالفین دې ته وادار کړي چې راشي
افغان حکومت په تیره اونۍ کې د دغه نړیوال کانفرنس د جوړېدو ترڅنګ یو سیمه ایز او یو بل د چین او پاکستان سره د اړخیز کانفرنس جوړ کړی و. افغان حکومت وایي د دغه کانفرنسونو جوړېدلو هدف د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادو ترمنځ د اجماع رامنځته کول او پیاوړي کول دي. طالبان تر اوسه د نړیوال ټولنې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو طالبانو په وار وار ویلي چې تر لغی چی افغان حکومت د دوی ټول 15000 بندیان خوشی نکی بین افغانی خبری و پیل نشی. افغان حکومت که زنو سرچینو د پنجشنبه په ورځ دا وکړه چې طالبانو منلی چې 1502 هغه طالب بندیانو پر ځای چې افغان حکومت یې د نه خوشي کېدو پرېکړه کړې او د طالبانو د 15000 بندیانو په لیست کې نومونه شامل وو، د خپلو نورو بندیانو نومونه دغه حکومت ته سپارلي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین امریکا غږ سره په خبرو کې دا ادارات کړه او دا ډول خبرونو خپرولې د بندیانو خوشي کېدلو په برخه کې د افغان حکومت د یو تکتیک په توګه یاد کړه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي طالبانو د تاوتریخوالو د کمیدو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی. شغلی اندرابی د امریکا جغ سره په ځانګړي مرکه کې وویل طالبان فکر کوي چې د جګړې په دوام به لاسته راوړنې ولري او د فشارونو په زیاتېدو سره به اهداف ته ورسیږي، خو د افغان پوځیانو له غبرګون سره مخ شوي دي. له شغلی مسعود اندرابی سره زموږ همکار سید سلیمان آشنا مرکه کړې.
طبعا د دختر نه بعد چې طالبانو څه وعده کړې وي چې دوی به دغه تاوتریخوالی ته به ادامه نه ورکوي او دوی څه تعهدات کړي وو، خو بدبختانه دوی د دې پرته د دې چې اعلان وکړي چې دوی په سرلنۍ عملیات شروع کړي دي یا ادعا وکړي او مسؤلیتونه په هغه ډول چې دوی په روس کال اخیستل د خپل عملیاتو هغه واخلي، خو په عمل کې دوی جګړه شروع کړې ده، نه تنها په قندهار او غزنی کې بلکې په مختلفو ولایاتو کې، په شمال، شمال شرق کې او همداسې په لوکر کې، په لوګر ولایت کې، په دې اواخرو کې او په شاراو کې دوی خپل عملیات شروع کړي دي. دوی هغه فرصت چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو او همداسې بین المللي جامعه دوی ته ورکړي دي چې راشي د صلح او مذاکراتو په ترڅ کې وشو کولی د افغانستان هغه مشکلات دفع کړو، خو داسې پریخي معلومیږي چې طالبانو فکر کوي چې یو ځل بیا که دوی خپل تاوتریخوالی او جګړې ته ادامه ورکړي نو دوی به څه لاسته راوړنې ولري او د افغانان د خلکو یا د تاسیساتو او د اراضي فشار راوستو سره دوی کولی شي خپل اهداف ته ورسیږي، چې خوشبختانه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کلک دفاع سره مخته شوي دي او دوی تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې کوم ولسوالي یا جدي تهدید موږ ته مخامخ کړي.
یو په همدغه ارتباط باندې یو اندېښنه بلم ډیره مطرح ده په افغانستان کې، بلکې مایوسي ده اندېښنه به نه ویم، هغه دا ده چې اکثره کسان چې دا رقم جرمونو کې نیول کېږي یا تر دې سختو جنایي جرمونو کې نیول شوي دي هغوی اکثره نه مجازات کېږي او تر بغیر د دې چې نه مجازات کېږي کله کله بېرته خوشي کېږم او یا آزاد ژوند لري. د کوم خوانه دا فشار دی؟ ولې دولت نشي کولی چې دغسې د ولس هغه اساسي غوښتنه چې هغه د ولس په پولیسو باندې خصوصا د باورمندۍ سبب کېږي همدغه ځي کې دغه خلا وجود لري تر اوسه پورې؟ ډېر کسان داسې شته دی چې هغوی د نیولو امر ورکړل شوی مګر تر اوسه پورې هغوی نیول کېږي نه، یعنی قانون منګلو ته نه سپارل کېږي.
طبعا په مختلفو بخشو کې هر څو زمانو کې دا مشکلات به مخامخ وي، خو زمونږ او د پولیس په دې تیر یو دوه کال کې یو ډیر مهم برنامه نیولی دی چې د سارنوالۍ او د قرارونو تطبیق دی او هغه کې مونږ ډیر زیات پرمختګ کړی دی. زه تاسو ته ویلی شم چې مونږ په سږ کال کې د 1400 ډیر قرار د سارنوالۍ تطبیق کړی دی، خو په عین حال کې زمنم چې داسې اشخاص چې د خلکو غوښتنه ده چې دوی هم باید ونیسي، زمونږ ژمنه خلکو ته او زمونږ تعهد داری چې داسې افراد گرفتاریو کې مونږ هیڅ نوع تعلل نه لرو او فلحال داسې کس د پولیس په لست کې نشته چې په کابل کې
په ښکارا وګرځي او موږ د هغه نیونیونکو د مختلفو دلایلو په وجه که داسې خلک هو هم هغوی اوس د مختلفو ځایو کې پټ دي چې د پولیس تر څیړلې لاندې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر له 4000 څخه واوښت. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو د شمیر معلومولو لپاره یې یوه سروې پیل کړې. د بلخوا نړیوال بانک د افغانستان سره د کورونا وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې د 200 میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت دی.
د عامه روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 208 نو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو پیښو شمیر 3,140 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال د کورونا د وایرس ټولې 2,341 پالې پیښې موجودې دي. د دغې وبا د خپرېدو له پیل څخه نن د جمعې تر ورځې ټول 901 تنه مړه شوي او 40,802 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته شوی. هغه ادارې چې د کرونا د وبا په وړاندې د خلکو د پوهاوي او خبرتیا د لوړېدلو په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر له 3,000 څخه زیات ګڼي او وایي چې د عامې روغتیا وزارت شمېرنې سمې نه دي. د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې دا وزارت د هغو ناروغانو شمېر اعلانوي چې دغه وزارت روغتونونو ته مراجعه کوي او کیدای شي چې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو شمېر به د رسمي شمېرونو څخه 3,000 زیات وي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو د رښتینې شمېر د معلومول د پاره یو سروي پیل کړي چې د بلی یونیټ تر پایه بشپړش.
با توجه به ای که ظرفیت تست تشخیص وایرس کرونا،
خغلی عثماني ویل نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کرونا د وایرس د تست کم ظرفیت په پام لرنی چې د ټولو شکمنو کسانو او د هغوی چې خپل ځانونه معاینه کول غواړي ممکن نه دی. موږ د دې لپاره چې څومره کسان په تخمیني ډول پر دغې ناروغۍ اخته شوي او د مړو شمېر څومره دی یو سروي پیل کړی ده.
یک سروي را بران دوختیم.
دغه سروي د کابل په ګډون پاته حوزو کې په تصادف پی ډول د 15,000 اوس وشپېتو کورنیو سره په 318 کلو کې د خبرو له لارې ترسره کیږي. دا سروې د 191 دوه کسیزو ټیمونو لخوا ترسره کیږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې په سروې کې د امریکا د جان هپکنز د پوهنتون د سروې د میتودونو څخه کار اخیستل کیږي. ښاغلی عثماني وایي د بلې اونۍ تر پایه به د سروې پیلې خلکو سره شریک شي. د بلې خوا نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د منفي اغېزو د کمولو او دغې وبا څخه زیانمنو شوو خلکو سره د مرستې دپاره له دغه هیواد سره د 200 میلیون ډالرو نور مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک دفتر رئیس ویلي چې کرونا وایرس خپرېدو دغه هیواد پر روغتیایي، اقتصادي او ټولنیز سکتور فوق‌العاده منفي اغېزې کړي چې له امله یې اقتصادي وده او ملي عواید کم شوي. نړیوال بانک د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغې ویلي مرستې 100 میلیونه ډالره به یې د نړیوال بانک د پراختیایي ادارې او 100 میلیونه نور به د افغانستان د بیارغونې صندوق له لارې چې نړیوال بانک یې د نړیوال ټولنې په استازیتوب اداره کوي په مصرف ورسول شي. نړیوال بانک تمه لري چې افغانستان حکومت به په دغه هیواد کې د ټولنیز اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په هدف د اغېزمنو پالیسیو په عملي کولو سره دغه مالي مرسته د برېښنا انرژۍ د تامینولو، د څښاک اوبو ته د لاسرسي او مخابراتي خدمتونو په برخه کې په ښه ډول په مصرف ورسوي. د دې تازه مرستې وړاندې هم نړیوال بانک افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په دې وروستیو کې په خوست کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. خلکو پر دې وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت څخه د ناامنه پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی په دې باره کې راپور.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په خوست کې د ناامنۍ پیښو راپورونه زیات شوي دي، دغه ولایت یو شمېر خلک پر دې وضعیت اندېښمن دي او له حکومت نه د ناامنۍ پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ښار او اطرافو کې د حکومتي کسانو په نښه کول، کله ناکله د سړک غاړې بمی چاودنې، په ځینو مواردو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه او ځینې نور هغه بلل شوي چې له کابله یې د یو شمېر حکومتي کسانو په ګډون ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
زحمت شا سړای روشي خلک ولي پتاونه لګي کی تیخته ولي ورکشي سړای دولت هم دا خوښ ده چې دغه خلکو مخنیوي وکړي ورجان دي خلکو کاروبار خور پیږي زندگی خور پیږي ورجان دي دا مشکل سره موږ سار پر سر شوی یو را
نو می همدرد ده خو سولیت سدن کې مې د کندوري ما وختنه مده چې دولت لګ متوجي شي دغه پخته او دغه غچ دي کوم کسون چې دي دا پیدا کی دې ملي نو کنو منګلته وسپري
په همدې ترڅ کې وروستۍ پیښه چې څلور ورځې مخکې په خوزخار کې رامنځته شوه پر یو ملکی موټر د وسلوال برید په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او یو بل ټپي شو په ورته وخت کې دغه ولایت د مساخل ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښنې راپورته شوې د وروستیو څو اونیو راهیسې دغه ولسوالۍ ته غځېدلې لاره په وقفه یي توګه د طالبانو له لورې تړل کیږي د سیمې اوسیدونکو وایي چې په دې سره نه یوازې په ولسوالۍ کې پرتو حکومتي ځواکونو ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي بلکې عام خلکو ته یې هم ډېرې ستونزې جوړې کړې
زه خیر محمد د کګکې د کلي مساخیل ولسوالۍ د خوست ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې په هر ورځ روزه نه د طلبونو د حکومت تر منځ جنگ وي استاد په دار ورځ نیوي چې موږ په منطقه کې خلک نه لګي په موږ په کورونه کورو کې بمونه بالو بتر نه لګي ومنو مرمۍ رشړې مکمل موږ په کورو کې لګي موږ مشمون زنانه دا ټول دغه د لوسر لوړ خورته خو د خدا په لخاص چې دا جنگ باند شي جنگونه موږ نه غوړو د سولر شي د امنیت شي چې موږ په آرام سره ژوند وکړو
په وروستیو څو کلونو کې خوست د نسبي ښه امنیت له پلوه د هیواد د ګوتو په شمېر له به امنه ولایتونو څخه ګڼل کېده خو وروستۍ څو میاشتې دا ولایت د ناامنۍ د ګڼ شمېر پیښو شاهد پاتې شوی
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د هم څو نړیوال راپورونه د امریکا د کانګرس دیموکراتو غړو روان اونۍ د هغو راپورونو په اړه د ډیرو معلوماتو د ترلاسه کېدو هڅه وکړه چې ویل سوي روسیې په افغانستان کې طالب پلوه او پاکوته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي هغه راپورونه چې جمهور رئیس ټرمپ او یو شمېر جمهوري غوښتونکو ویلي تایید سوي نه و نور حال پر پټ کې
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د پنځم په ورځ د کانګرس ایوی استمایي غونټه ویل چې د استخباراتو لخوا داسې خبرداري ترلاسه کړند چې ګواکې روسي په افغانستان کې طالبان ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ورکړی وي مارک اسپر وایي
To the best of my recollection I have not received a briefing that included the word bounty
څومره چې زه په هیګم داسې کوم څه مې ترلاسه کړی نه دي چې په کې د انعام ورکول ذکر شوی وي کدا معتبر او تایید شوی راپور وای او دا کلمه پکې کارول شوی وای نو یقینا دا موضوع ما ته را رسیدله
مارک اسپر دا ومن لچې د روسي د پیسو ورکولو په اړه ورته معلومات ورکړ شوی وو هغه څه چې د دفاع وزارت لا تایید کړی نه دی حکومت په دقت سره دا مسله څاري د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د کانګرس دموکراتانو ته د حکومت د معلوماتو او دا چې څه باید وکړي په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړی جولین کاسترو وایي
ولی روسیا له عواقب سره نه مخامخ کیږي آن د ترامپ د ادارې لخوا نه ملامتیږي
ولسمشر ترامپ ټویټ کړی او ویلي چې دا راپورونه ناسم دي او استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته څه ویل نه دي ځکه تایید شوی نه دي خو څېړونکو وایي دا په دې ډول نشي توجیه کېدی د سی آی ای پخوانی سرپرست مشر مایکل مورل وایي
ان که دا معلومات ناسم هم وی چې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ورکړی دی باید د معلوماتو په لوړه کچه د ولسمشر په ګډون د امریکا د حکومت پام ځان ته اړولی وای
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال جان نیکلسن قانون جوړونکو ته ویل چې د روسیې په اړه د ولسمشر ټرمپ ځواب باید واضح وي نیکلسن وایي
موږ باید له جرمني څخه د سرتیرو استل وځندو دغه سرتیرو استل به د ناتو کمزوري کولو لپاره د روسي غوښتنو ته لار هواره کړي د دې نامونو سره سره کله کار وشي نو دا به د روسي د تهدید په وړاندې د امریکا کمزوري نه خوي
لا معلومه ده چې امریکایي سرتیری د ممکنه انعامونو په نتیجه کې وژل شوی خو څېړونکو خبرداري ورکوي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دقت سره د امریکا ځواب وڅاري وحید الافزی امریکا غشنا رادیو واشنگتن
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.